د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دی کې را باندې ورس تیری شي او نه هیله به خپل کور ته راځم
دومره زوري ته نیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې پخوانی سندرغاړی جمعه ګل خوشخوی وایي خپل عمر د هنر په لاره کې وقف کړی خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د هنر ته په کمه سترګه کتلی او دا یې د پخوانیو سندرغاړو له هغه لسته غورځولی چې له مخې یو شمېر سندرغاړو ته د ټول عمر لپاره تنخواه ورکول کیږي جمعه ګل خوشخوی چې په سترګو نابینا دی وایي دغه تنخواه واسطه لرونکو سندرغاړو ته په پام کې نیول شوې ده
جمعګل خوشخوی په راډیو افغانستان کې پخوانی سندرغاړی
مشکل هم څه دی
زه کوم ستونزه چې لرم هغه دا ده چې هغه سابقه هنرمندان کار یې کړی دی دلته په دې راډیو کې البته هغو ته د مرګ تر ورځې پورې د میاشتې 10,000 افغانۍ تنخواه ورکوي ولی زه بدبختانه متاسفانه د دې امتیاز څخه زه محروم یم صاحب ولی داسې انسانان د دې امتیاز څخه برخوردار یا دا امتیاز ورته ورکول شوی دی چې هغوی یو کال هم پر راډیو یا په اطلاعات او فرهنګ کې قرارداد نه لري
د امتیاز کوم سندرغاړو اخیسته
تشکر دا خو پخوانی هنرمندان چې دوی قابل د دې ترحم او د دې رحم دي او د دې امتیاز دي هغه عبارت اند استاد ګلزمان استاد بیلتون سلام لوګرای همدارنګ زمونږ نور پیاوړي سندرغاړي لکه عبدالحمید قندارای لکه محترم الحاج محمد حنیف نبی زاده لکه محترم یعنی ډیر زیات هنرمندان دي چې هغه حق لري ولی بعضی هنرمندان دي چې هغه یو کال هم کار نه دی کړی په رادیو کې ولی په دې خاطر چې وزیر صاحب اطلاعات او فرهنګ واسطه دی هغه خاطر دته دا تنخواه ورکول کیږي ولی هغه چا چې کار کړی دی هغه چا چې زحمت وستلی دی ما د پښتو ژبې سره سره چې زما مورنۍ ژبه ده په دري ازبکي بلوچي نورستاني او پښتو ژبه سندرې ویل دي همدارنګه د حجرې او درې په مجلسونو کې ما سندرې ویل دي چې د هغو څخه اوس هم کار اخیستل کیږي ولی دا باید ټول په یوه سترګه ولیدل
علت یې څه دی واقعا دا واسطه او واسطه بازي شوې که بل علت لري
زه فکر کوم په لومړي ګام کې دا واسطه او واسطه بازي ده ولی ما څلوېښت کاله ځواني مې خراب کړ خپل لکتوب مې خراب کړ اوس پنګره یم نن زما سره دغه رقم جفا او نامردي او ناځواني وسوله د انصاف لري خبره وسوله
خغلی خوشخوی څو کاله کېږي چې تاسو سندرغاړی او څومره سندرې به مو ویلي
دا پنځه څلوېښتم کال څخه په غیر رسمي او د درې پنځوسم کال څخه چې محترم مرحوم صباح الدین کوشککی د راډیو افغانستان رئیس او محترم سید یعقوب وسیق د راډیو افغانستان د نشراتو امیر وو دا هغه درې پنځوسم کال څخه زه په رسمي توګه د راډیو سره قرارداد لرم ما هنر ته مخه کړې ده او بر علاوه د نعت شریف ما پوره 200 سندرې په آرشیف د راډیو کې لرم او تقریبا 15 آهنګ زه په تلویزیون کې لرم چې د هغې جملې څخه آهنګ مې هني دي څو البته تنزی آهنګ
تاسو تر اوسه خپل ستونزه د اطلاعاتو او کلتور وزارت او ملي راډیو تلویزیون مقامات سره شریکه کړي
هیڅ هنرمند خپل ستونزې نه دي ویلي د دوی ټولو په باره کې په خپل وزارت اطلاعات او فرهنګ او د راډیو افغانستان عمومي ریاست د دوی په باره کې فکر کړی دی زه ډېر انتظار وم چې د دې امتیاز څخه به زه هم برخوردار شم ولی بدبختانه یا د بده مرغه باید ووایم زه د دې امتیاز څخه برخوردار نه شوم وختي خوردار نه شوم ما هم صبر خدای ته وکړ چې کله مې په عمل په اول ورځ دا پروګرام واورېدو چې دوی ته معاشونه ورکړه او زه په دې پروګرام کښېنوم ځان راته ډېر کم معلوم شو زه په دې خپرونه کې ول ونه نیولم
دلیل څه و چې تاسو ته دغه امتیاز درنه کړ
دا امتیاز تقریبا دا دوه کاله کېږي چې دا امتیازونه شروع دا چې زه دا امتیاز نه لرم یو په سترګو نه بینم او یو چپالوسی مې یاد نه ده او درېمه خبره دا ده چې زه بې واسطې مو واسطه نه لرم
ټاکل شوی چې موږ دغه خبرونه نه خپلې غا د شکایت کوونکې او مسؤل ادارې ترمنځ د مخامخ خبرو پر بنسټ جوړ کړو خو له دې عمله چې ښاغلی جمعه ګل خوشخوی ونه توانی چې زموږ سټډیو ته راشي نو موږ د سندرغاړي جمعه ګل خوشخوی دغه ستونزه د اطلاعاتو او کلتور د وزارت له سلاکار جلال نورانی سره طرحه کړه
د خوشخوی صاحب ګله پر ځای دی او موږ دا ګله منو خبره داسې ده چې هغه هنرمندان موسیقي چې چې ل سلويش کاله څخه تر اوسه شناخت لري او زمون د امتنانو د خوشي محافل رنگینه کړی دی. دوی د خدیر په خوانی خدماتو نظر نیولو کې دا پیشنهاد تو د اطلاعات او فرهنګ وزیر لخوا جمهوری مقام ته چې لس زره افغانی د دوی د خدماتو په مقایسه ډیر ناچیز ده، خو یو د لاستایی ده دوی ته د مادام العمر دغه معاش منظور تو دا د تقاعد پیسې هم ندی، بلکې یو اعزازی معاش دی د دوی د خوشدلی د پاره او د دوی د قدردانی په توګه دوی ته ورکړل شوی ده. هیڅ نوه وسیله واسطه او شناخت په دې کې بیخي نشته او دا هم صحیح نه ده چې دوه کاله کېږي. زه ګمان کوم چې یو شپږ میاشت پخوا دا فرمان یا دا امر به ریاست جمهوری څخه اخیستل شوی ده او دا هنرمندان یو څو میاشتې را په دې خوا دغه ترلاسه کړې ده او دا جاری دی. مګر زمونږ ګله دغه هنرمندانو څخه دی چې دوی ولې خپل ملګري او خپل هغه کسان چې دوی سره وو کلونه کلونه د دوی نوم مونږ ته ورکړی نه ده.
نو ښاغلی نورانی جمعه ګل خوشخوی څه وکړي؟
هر کله چې محترم خوشخوی صاحب راستی یو چا سره یو درخواست ورکی خوشخوی صاحب لکه بیلتون لکه شیر غزنوی لکه امانی چې فرج دی خبری کولی نستی د دوی په سنگ انشاءالله چې د خوشخوی صاحب هم دا به انشاءالله منظور کیشی.
تاسو د کوم لست پاس از دا امتیازونه ورکړی دی یا هغه سندرغاړي چې وزارت ته زیر راځي دا غوی نمونه تاسو په دې لست کې شامل کړي؟
او دغه لست شته دی او هغه پیشنهاد چې جمهوری ریاست مقام ته پیشنهاد شوی و دغه لست هم د پیشنهاد سره و. اوس زه تاسو ته وایم چې هر کله چې مونږ آگاهی حاصل کو چې ځینې زاره او بیمار ناروغ هنرمندان چې زمونږ د خلکو په زړه کې ځای لري او د محافلو د رنګینۍ دپاره زیار ایستلی ده د څلوېښت کالو پخوانه روسه یا حتی زیاتره مونگ دوی په دغه لست که شامل که و انشالله. مگر خبر داده چه باید مونگ خبرتیا و لرو چه کم هنرمند چیرته دهی زکه چه زن هنرمندان زمونگ بده تکره او مطرح هنرمندان چه دوی هم کلونه کلونه خدمت کرده اوست دننه پا افغانستان که دوی نیست.
خوشخوی سب خود یواد دننه ده ده دا کوي چې دغه امتیاز هغه نوې سندرغاړو ته مرکړ شوی چې یو کال یا یو نیم کال کېږي چې سندرغاړي دي. ښاغلی نورانی دا څنګه کېدای شي؟ وزارت ولې چې یو سندرغاړی څلوېښت یا کم یا زیات کلونه د هنر ډګر کې فعالیت کړی وي له پامه غورځوي؟
زه تاسو ته په ډاګه وایم چې دا خبره بیخي سمه نه ده. مونږ هغه ځوانان چې درې حتی پنځه او لس کاله د مخه د موسیقي په هسته کې وارد شوي دي د دوی مسئله بیخی جدا ده. دغه کسان چې د امتیاز اخلي د دوی په منځ کې حتی څلوېښت کلن هنرمند نشته، مگر دا کسان چې په دغه لسته دا بیخی بل کسان دی چې ټول افغانستان دوی پیژني. ماشینه نمانی بیلتون صاحب شیر غزنوی گلزمان چې زالشت چوی ده زین ناروغ دی زین بیخی اطافل دی امانی خبری کولی نسی بیلتون لاره نگو.
او ښاغلی نورانی یوازې جمعګل خوشخوی له دې لست نه پاتې دی که نور پخوانی سندرغاړي به وي؟
ځینې نور کسان هم شته دي چې خوشخوی صاحب په توګه د دې لست څخه پاتې شوي ده. مونږ دا خبر نه لرو. دا ښه شو چې خوشخوی صاحب خپل جغ پورته که او د تاسو له لارې مونږ سره تماس ونیول.
ښاغلی نورانی نو جمعګل خوشخوی سره څه ژمنه کوئ؟ تاسو به څه ورته وکړئ؟
د دوی په هکله مونږ ایس دول کم ملاحظه نلرو چه خدای نخواسته دادی لست پا شاملی دو که زن شی. مون تعهدم دادی چه کله مون اوی نو چه خوشخویسته او نور هنرمندان پاتشو بیده مون دوی استرگ پلاریو او دوی داخل است که شامل کیجی.
باید وایو چې تر دغې مرکې وروسته او د خپرونې له خپرېدو د مخه د انصاف په لټه کې خپرونې له مخې د جمعه ګل خوشخوی او د اطلاعاتو او کلتور وزارت د چارواکو ترمنځ د کتلو زمینه برابره شوه او د دغه سندرغاړي ستونزه هواره شوه. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 8222.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه د پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د پټرولیم رئیس جلیل جمرانی دی. له ښاغلي جمرانی سره به په دې پروګرام کې د افغانستان د ګازو او نفتي موادو د استخراج او اکتشاف په اړه خبرې وکړو، ځکه چې نوموړی په همدې برخه کې کار کوي او نه غواړي چې د قانون په اړه خبرې وکړي. ډیره مننه جمرانی صاحب چې موږ د خبرونه میلمانه شو.
ډیر تشکر چې تاسو تراله سو. السلام علیکم د افغانستان ټول خلکو.
کور آباد. جمرانی صاحب، په افغانستان کې د نفت او ګازو 15 لوی حوزې کشف شوې دي. اخره چې زینونه هم وخت موریدون کته په افغانستان کې د کندوز او تخار په سیمو کې د افغان تاجک د نفت حوزه ده، همدار از د امو دریا د نفت حوزه ده، په لویدیس کې د هرات د تیلو حوزه ده، په هلمند کې د نفت حوزه ده، او په پکتیکا کې د کټواز د نفت حوزه ده، او همداشان په سرپل جوزجان او فاریاب کې لکه څنګه چې مخکې ویل د امو سیند د نفت حوزه ده. په دې 15 حوزو کې کارونه څومره پرمختللي کلیر پلانو کې تشریح کوي؟
غواړم چې د افغانستان د حوزو په باره کې تاسو ته معلومات درکړم. وو رشاګو افغانستان دغه 15 حوزې لري، یو بل حوزه په کټواز کې هم ده، یو څه په هلمند کې دي، یو په د امو دریا حوزه چې دا هغه ډیره د تقریبا د شبرغان د جوزجان ولایت څخه شروع کیږي در هرات پورې، دا یو ډیره غټه حوزه ده. دا تقریبا 2,00,000 سکوایر کیلومتر ساحه ده په افغانستان کې چې د نفت ګازو احتمال لري. مګر په وخت دغه کې زموږ مشکل دا دی چې ډیر کم کار په امو دریا حوزه کې سوی دی، او یو څه برمې سوی دی، او یو څه ګاز ورسره اکشل کیږي. په دا نور حوزو کې هیڅ کار ډیر نه دی سوی، هیڅ کار چې هغه تستر شاګو هغه ذخایر تثبیت کړي چې څومره دي. مګر احتمال الحمدلله ډیر دی په افغانستان کې چې دفت ګاز به موږ ولرو. په دې باندې دولت دغسې یو فیصله وکړله چې دا زموږ اداره یو کال مخکې و دغه تراله کار شروع کړي چې موږ به مخصوصا پر نفت و ګازو باندې کار کوو، د نفت و ګازو پر قراردادو باندې.
ډیرو بخې تاسو ویل چې د امو دریا له نفتي حوزې پرته په نورو څلورو حوزو کې تر اوسه کار نه دی شوی. په دې حوزه کې د امو دریا په حوزه کې استخراج پیل شوی و له چین سره چې قرارداد امضا کړل غو نه وروسته، اما موقتا پر اوسه کال د اسد په میاشت کې که زما معلومات صحیح وي د دې نفتو د استخراج کار ودریده.
بله.
اوس هغه ستونزه حل شوله، اوس استخراج روان دی، یو کروانی په څومره کاشه په څومره پیمانه باندې؟
بالکل. دا اوس چې تاسو راتلل اس دغه سم مخکې ز خپل نفر سره په جوزجان کې په تماس کې هم په ټلیفون کې استخراج شروع شوی دی. بیرته هغه مشکل دا سی چې موږ یو کمپنی سره قرارداد کړی وو چې هغه غوښتل چې ازبکستان ته دا تیل یوز، او ازبکستان و دې ته در اخر پر اجازه ور نه کړل چې هغه تیل ازبکستان ته ولاړ سي. نو په دې باندې هغه قرارداد فسخ
شو. خلته د تسفیل لپاره تللی
ازبکستان ته. بله، تسفیل لپاره تللی. بالکل. نو اوس بیرته داسې دغه سوي دي چې زموږ افغاني تجاران او شرکتونه چې په دغه حیرتانو کې کم دغه لري، غوډي داس فیصله کړې ده چې غوډي د نفتو څخه استفاده وکړي.
اوس مره وخت کې چې پیل شوی دی،
د تیر دوه میاشتې کې دغه استخراج پیل شوی دی. خو په هغه سطح استخراج نه دی چې په کومه سطح موږ غواړو. لکه موږ غوښتل چې په اول کال کې تقریبا 2,50,000 ټنه استخراج وکړو، په دا بل کال کې
څه اعلان دی چې تاسو خپل اهداف ته نه رسیدئ؟
خو مشکل دا څه دی چې دغه غټه تصفیه خانه په افغانستان کې موږ نه لرو، او موږ هم سایه چې کم ترکمنستان او ازبکستان دغه تصفیه خانه لري. ازبکستان خو موږ ته جواب را نه کوي چې آیا د زموږ تیل غوډي اخلي یا نه اخلي، او ترکمنستان بیا داسې موږ ته وویل چې زموږ تصفیه خانه کې اوس ځای نشته، موږ خپل په دې باندې اخته یو، په دې اړه باندې کار کوو، په دې باندې زموږ دغه ته اجازه کړي. موږ حیات ودواړه مملکتو
داسې هم ویل کېدل جناب جمرانی صاحب چې چین غواړي له ازبکستان سره یو قرارداد امضا کړي چې له مخې نه به د افغانستان هم د امو حوزې تیل ځي هلته به تصفیه کیږي او بیرته به افغانستان ته راځي یا به نور هیوادونو ته ځي. هغه تړون هم ونه شو.
بله، وو هغه چینایان نه و، د هغه چینایانو سره یو شریک شرکت و چې غوډي غوښتل چې دا کار وکړي. مګر هغه کار و دغه ته ونه رسېدي. زموږ وزارت خارجه ډېرې هلې ځلې وکړې، موږ وزارت تجارت ډېرې هلې ځلې وکړلې، خو مشکل دا سو چې در اخره پر موږ پر دې باندې کامیاب نه سو چې موږ دا تیل هلته واستو بیرته تصفیه کړو. نو اوس موږ دا د افغانستان دا کوچنۍ تصفیه خانې چې د دې سه استفاده کوو او د لوی مداقات
څو تصفیه خانې اوس د افغانستان دننه فعاله دي چې همدغه د همو دریا د حوزې نفت تصفیه کوي.
په ډېره غټه سطح نه دي، دې ډېر کم کم تیل دغه کولای سي. دا دې ته موږ په انګلیسي کې ټاپنګ پلانټ وایو، دې ته ریفاینري نه سي ویلای، څوک دا د تیل پاکولو دغه فابریکه نه سي ویلای. نو په دې باندې په دې اړه باندې ډېر کم، اوس تقریبا موږ تیره میاشت تقریبا یو 4000 ټنه تیل چې مده هغه مو استخراج کړه، خرڅ کړه. اوس بیا یو بل قرارداد چې نن راستولې دي 4000 ټنه دي، یو بل غټ قرارداد دي چې یو انګلیسي کمپنی غواړي چې دغه تیل رانیسي. هغه قرارداد اوس چینایان غودي سره په مذاکره کې دی، هر وخت چې هغه قرارداد خلاص کړي بیا نهایي کارو ته موږ ته راستئ چې موږ یو ګروپ
بلنه. تاسو ویل چې داسې اټکل کې دي چې باید په اول کال کې 2.5 لک ټنه تیل د مدریا د حوزې څخه استخراج شي، اما تاسو ویل چې اهداف ته نه رسیدئ. اوس په تقریبي ډول د ورځې د نفتي حوزې نه څومره تیل استخراجیږي او څه کیږي؟ افغانستان کې هم مصرفیږي او که لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل قراردادونه مخې ته بهر ته
دا اوس خو په افغانستان کې مصرفیږي. دا هر څومره استخراج چې موږ لرو تقریبا 300-350 ټنه چې د ورځې وسی چې قرارداد په اساس باندې هغه ټول په افغانستان کې په داخل کې دغه کیږي. د دې سمور د دې سره خلک چې څوک رانی سي هغه سي ګټه نه سي ورسره اخستلای، ول چې د دې تصفیه خانه دوه نه غټي نه دي او په هغه اساس
باندې
اوس دا کار نه وي شروع سوی دی، دا قراردادونه نوي سوي دي. نو موږ په دې باندې منتظر یو چې یو غټ قرارداد د خیر سره چې وسی هغه په اساس باندې به بیا دا نور کارونه شروع.
د ورځې په افغانستان کې 300-400 ټنه تیل استخراجیږي، دا تاسو ویل چې دا استخراج هم نوې شروع شوی. اولې د نفتی موادو په بای باندې اغیز نه دی کړی تر اوسه.
دا صرف د نفتی په موادو پر قیمتو باندې دا سې جر دغه نه کوي. دغه چې موږ تاسو تولیدات سره کم چې ما وویل 1 میلیون ټن ته ورسېږي هغه وخت پورې هغه باندې ډېر تاثیر کوي. 1 میلیون ټن په کال کې،
په کال کې 1 میلیون ټن
بلې وو هغه ته چې ورسېږي بیا پورې هغه باندې ډېر دغه کوي، خو دون د ژر پر دې شان باندې تاثیر نه کوي. قرار قرار
دا اول تجربه د افغانستان کوي د تیلو د استخراج په برخه کې. دا کوم تیل چې اوس استخراجیږي د امو دریا په حوزه کې د ورځې 300-400 ټنه دا کوم تیل دی؟ پټرول دی، ډیزل دی، د ماشینالاتو کې هم د استفاده وړ دی نه دی؟
بله، دا د ستیج موږ تاسو تیل چې دی ډیر غلیست تیل دی، دا سپک تیل نه دی، دا سی دغه تیل نه دی لکه عربستان چې لري یا د نور مملکتونو. نو په دې باندې موږ تاسو ته تیل ارزش هم دا ارزش سره نه برابرې چې موږ وایو چې هغه سي ارزش ولري.
نه، ارزش ډیر دغه کم دی،
کم دی، ولې چې تیل چې ډیر غلیست یې هغه سي تصفیه خانه غواړي، غونډه کم پټرول را باسي، غونډه کم ډیزل را باسي، دا مازود د دانو شان چې د سړک په جوړولو کې دا شان ډیر را باسي. نو سپورت تاسو د انګوټ تیل چې دی اوس ډیر غلیست دی، د کشکری هغه یو څه شو دی، دا یو بل په دغه مدریا کې د چنانو سره یو بل بلاک دی، په هغه کې یو څه دغه تیل دی. هر شی ورته جوړیږي، مقصد چې هر څومره دغه تیل غلیسی غونډه کم پټرول ورته وځي، غونډه کم ډیزل ورته وځي.
دا سه هم وویل شول چې د ازبکستان هیواد غواړي په همدې سیمه کې امنیتي ستونزې رامنځته کړي تر څو افغانان دې ته آماده نشي چې دغه تیل استخراج کړي، ځکه ازبکستان دا استدلال کوي چې کچېرې افغانستان دلته تیل استخراجي ممکن د دوی په ځمکه کې هم د تیل چینې راوچي کی، دا استدلال کوي. دا مسایل تاسو مره تاییدوي
نه؟ دغه مسایل موږ نه تاییدو. دا په ازبکستان باندې هیڅ اړه نه لري، اصل کې دا د ترکمنستان سره دا ګډ اوزه د مدریا چې دا تقریبا 30% په افغانستان کې د 90% په ترکمنستان کې ده. او موږ دا فکر
کوو ترکمنستان هم ستونزې نه دی ایجاد کړي.
ترکمنستان خو کوم ستونزې نه دی ایجاد کړي، مګر دا هم نه دی کړي چې موږ وتیلو ته اجازه ورکړي چې موږ اخوا ته ولاړ شو یا اذربایجان ته یا دغه مشکلات موږ ډېر لرو.
څه پکار دی تر څو د امدریا د حوزې نفت لکه څنګه چې تاسو ته هدف ټاکلی و هغه څه استخراج شي تاسو ویل چې تاسو هدف ته نه رسیدلی څه باید وشي
دا داسې دی چې اول باید د تصفیه خانه کار شروع شي
تصفیه خانه خو موجود دي
نه سربانه تصفیه خانه چې دا تیل رشګو پاک یغه تصفیه خانه یو لا په افغانستان کې نست کار څوک دغه داول لري چې ولازما تصفیه خانه ده نه دا ټول تصفیه خانه چې د زموږ تاسو وړونو تجارانو دلته جوړ کړی دي دغه تصفیه خانه دي چې دی پلان وو چې ولا د آذربایجان څخه یا د عراق څخه یا د بل ځای څخه بځه یو څه خراب یا خام یا داسې تیل راوړم چې نیم تصفیه سوي هغه به بیا زه دلته نور پیسې تصفیه کوم بازار ته به ورکوم چې هغه ارزان ورته تمام نه دي
تاسو وایئ چې تصفیه خانه تر اوسه معیاري نه دي نو ولې حکومت د دې لپاره چې دغه تیل ښه استخراج شي له نورو هیوادونو څخه ګټه نه اخلي مثلا تاجکستان او ترکمنستان او ځینې نور هیوادونو ته د تصفیه لپاره دغه تیل نه وي
بالکل د دې کې موږ کوشش کړی دي تاجکستان داسې کوم تصفیه خانه نه لري خو دغه ازبکستان لري ترکمنستان لري د دې سره موږ ډیر خبرې وکړلې ډیر په دې اړه باندې وغږه دولو څواري مهیات تر واسطه ترکمنستان خو موږ ته جواب راکړي مګر د ازبکستان سره دا اوس پرې زموږ وزارت خارجه هر پلا مکتوب ور واسطه او سره اخته دي مګر هغه دې کم جواب نه لري راکړي
بله د شبرغان د غاز په پروژه باندې هم یو قرارداد امضا شوی ده او ویل شوی چې په 2015 کال کې به عملا استخراج پیل شي حتی وزیر صاحب د معدن ویل چې دا د شبرغان غاز د برېښنا د تولید ظرفیت هم لري آیا په دې برخه کې به هم عملا په 2015 کې استخراج پیل شي
بله وو د شبرغان غاز د تستوایم چې وو ډېر ظرفیت ډېر لوړ دی هلته د روسانو پسته در دغه څو کال پورې هیڅ کار یا هیڅ کم نوې څه نو برمسوي هغه کم څان چې وا د غو د غاز د شبرغان په شار کې استفاده کیدله او داغه سي د کودبرګ په فابریکې کې داغه غاز استفاده کیدل مګر داغه غاز
یعنی اوس تاسو دا لای چې په کال ته یعنی 2015 کې کار شو
او دا قرارداد د ترکانو سره امضا شوی دی و د 10 میلیون ډالر چې 10 میلیون امریکایان راکې او 1 میلیون ډالر مشخل افغانستان حکومت ترکو نو و د 10 میلیون ډالر باندې موږ درې ځان نور برمکو او یو بل کار مشکړې دي چې هغه ساحه مو و ډېر غټ پروګرام ته برابر کړی دی چې ان شاء الله هغه پروګرام مو سي نو سلهاو میلیون ډالر نور سرمایه گذاری به هغه ساحه کې مو سي
جبران سي او مو دریا حوزه باندې خبرې وکړه چې حالت استخراج روان دی د ورځې 2300 ټنه تیل استخراجي هم داشن د شبرغان حوزه مو هم ویل چې په 2015 کال کې به استخراج پیل شي د هلمند هرات او پکتیکا د نفت حوزه په دوه ولې پترو سکار نه دی شوی او آیا د پلان شته چې په نږدې وخت په دوه باندې هم کار شروع شي
ولا چې مشتسته چې رشتہ د توایما اصل کې د کارونه چې دی مثلا د یو د نفت او غازو د طلبي یو نیم کال دوه کال وخت نیسي
سما دا خو ډیر مخکې کشف شوی دی د حوزه ولې تر اوسه تاسو نه ته نه دی چې د طلبي ته ورکړي
دا سدي د حوزه ډیر کوچنی کوچنی ځایونه کشف شوی دی موږ باید نور معلومات په دې حوزه په اړه کې راټول کو او دا حوزه بیا مش په بلاکو باندې ویشل دي لکه مثلا څوک چې وایي چې ولا افغانستان ټول خرڅو یا ټول شان ولړ تاسو خبر یاست په دواله کو او یا زر چې ما تاسو ته ویل چې دا مساحت دي د ټول ساحو پاغه کې اوس پر موږ وزر که اته زر لا نه دي قرارداد کړي وزر اته زر باندې لا کار نه دي
یعنی دواله کو او یا زر مساحت کې افغانستان نفت او غاز لري خو تر اوسه
په احتمال
لري
بله وو پله مګر دا ډیر مطالعات غواړي ډیر غټه سرمایه گذاری غواړي ډیر پیسې غواړي او دا چې تاسو دا سوچ وکړئ په افغان تاجک کې موږ دوه بلاک یو اماراتیانو ته ترکیانو ته ورکړي دي هغه دی بس سلهاو میلیون ډالر په دې باندې خرڅي چې ودی ته وتوانی چې صرف داغه ځای ذخیره معلومه کی
بل دا دواله کو او یا زره کیلومتر مساحت کې چې احتمال د نفت او غاز شته دا کې استخراج شي فقط ډیر لاندو وای چې څومره به افغانانو لپاره ښه وي او څومره به په دې هېواد کې د فقر مخه ونیسي څومره به اقتصاد ورکړي
تاسو خو د فقر خبرې کوئ زه تاسو دا وعده در کوم کدغه ټول دغه اوزه تثبیت سي نه موږ د بل چا پیسو ته ضرورت لرو نه موږ د بل چا اسکر ته ضرورت لرو نه موږ د بل چا کومک ته ضرورت لرو مګر دا کار تقریبا یو لس کال وخت نیسي دا تثبیت د لپاره د کال کول 15 کال ته دوا
د قانون په خواني وزیر وحید الله شهرانی ویلو چې افغانستان به په څلورو کلونو کې د تیلو نظر سره په خپل پکو ودرېږي او په ځان بسیا شي. او دا خبره په 1990 کې کړې و چې دا د دوه کالي وتلی. فکر نه کوي چې حکومت په دغه برخه کې خپل ژمنه کې پاتې راغی؟
نه نه، حکومت پاتې نه دی راغلی. زه تاسو وایم مجبور چې هر کار چې تاسو شروع کوي یو څه مشکلات وي، یو څه دغه کړی دی،
دا ژمنه به عملي نشي چې
ان شاء الله عملي
شي په دوه نور کالو کې به تیر له افغانستان په ځان بسیا شي.
بالکل بالکل، مړ نورې برمې و هو.
ډېره مننه جمراني صاحب د خبرونه د پای شي بوت رسیدلی. روسي پښتنه داسې مطرح کوم چې داسې اندېښنې دي چې د افغانستان قانون تر ډېره د زورواکانو لخوا په خپل سر کیندل کیږي. د ګازو او نفت په برخه کې هم ممکن له افغانانو سره یا له عامو خلکو سره داسې اندېښنې موجود وي. څه وایي د دې اندېښنو په ځواب کې؟
داسې کوم هیڅ مشکل د نفت او ګازو په ساحه کې نشته. هیڅ څوک دا شی نشي کولی. دا لای د خپل ټکنالوژي لري،
د غلا امکان پکې نشته.
د غلا امکان ان شاء الله نه پښکې.
کورم آباد زموږ د دې اونۍ تحقیقات څه د پروګرام همدلته پای ته ورسید. له خپل میلمه د قانون او پټرولیم وزارت د پټرولیم رئیس جلیل جمرانی صاحب څخه ډیره مننه.